یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په مزار شریف کې د جنبش ملي د یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نولو عملیات کوم ځای ته رسیدلی دي. د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته کتنه کوو او پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق اوري. خو له هر څه مخکې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټ کې د هغو وو ولایتونو له ډلې چې پرون پکښې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د نه کارولو کمپاین پیل سوی، او د ترکیې دفاع وزیر وایي ترکیه د ناټو مهمه متحده ده او له دغه دفاعي تړون څخه د وتلو اراده نه لري. د خبرونو تفصیل د هغو وو ولایتونو له ډلې چې پرون پکښې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاتې څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمېرنه بېله کومې ستونزې روانه ده. هغه زیاته کړه
په درې ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمېرنه خلاصه شوې، پای ته رسېدلې. سرپل، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
په همدې حال کې پر ټاکنو د څار بنسټونه بیا هیله ښیي چې د رایو بیا شمېرنه او څېړنې پایلې باید د دې سبب سي چې ټاکنیز ټیمونه قانع کړي. په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د نه کارولو کمپاین پیل سوی دی. د افغانستان په دغو دوو سرحدي ولایتونو کې ورځنی کاروبار تر ډیره په پاکستاني روپیو چلیږي. د افغانستان چارواکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموه، بلکې د افغانستان اقتصاد ته زیان رسوه. د ننګرهار د والي ویند عطا الله خوګیاڼي بیګش په ازادي راډیو ته وویل چې اوس د پاکستاني روپیو د نه کارولو لپاره عملي اقدامات پیل سوي دي. هغه زیاتوي د عملي اقداماتو د پیل لومړۍ برخه و چې د ننګرهار والی تیر ورځ امر کړی و چې هیڅ دولتي ادارې، عام خلک او د ادارې کارکوونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني اثر په ځانګړي ډول پاکستاني کلدارې وي، نسي کولای تګ راتګ وکړي. په ټولو ادارو کې همدغه چاره ترسره سوي ده، او دوی وایي چې دا به په ولسوالیو کې هم دغه اقدام ترسره کیږي. په ننګرهار ولایت سربیره خوست کې هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل سوی دی. په دغو دواړو ولایتونو کې د اثارو د تبادلې مارکیټونو او صرافانو ته نوي افغاني بانک نوټونه ورکړل سوي دي، څو په مټې پاکستاني روپۍ ټولې سي. په هرات کې پرون شپه ناوخته درې پولیس د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوي دي. د هرات امنیه قوماندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغو پولیسو د لسمې امنیتي حوزې په شاوخوا کې ګزمه کوله چې په موټر سایکل سپرو نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړې. پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه بریدګر هم وژلې دي. اخوا د هرات حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې له دې پېښې د دوی روغتون ته څلور ملکیان او یو پولیس ټپي وروړل سوي دي او درملنه روانه ده. سموږه خلاص ده راډیو بری. د ترکیه دفاع وزیر وایي ترکیه د ناټو مهمه متحده ده او له دغه دفاعي تړون څخه د وتلو اراده نه لري. خلوصي اکار د خبره په دوحه کې پر نړیوال امن رابلل شوي کنفرانس ته پرون وکړه. هغه له روسیې د میزایلو د دفاعي لانجمن سیستم د رانیولو د انګیزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ترکیه ناټو ماموریت ته ژمنه ده. شغل اکار زیاته کړه ترکیه به په ناټو تړون کې خپلو دندو ته دوام ورکړي. د ناټو د دوو غړو ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د کودتا د هڅې له کبله ترینګلې سوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په امریکا کې جلاوطنه ترکیه دینی عالم فتح الله ګولن د دې کودتا په تنظیم تورن کړی دی. د یو بل خبر لمخې د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړ که امریکا پر ترکیه د روسیې سخت الوتکو ضد دستګاه د رانیولو له کبله بندیزونه ولګوي. ترکیه به هم دوی ستراتیژیکې پوځي اډې چې امریکا او ناټو ورڅخه کار اخلي ووتلي. رجب طیب اردوغان دا خبرداری پرون په هغه مرکه کې وکړ چې له خبر تلویزیون څخه خپره سوه او دا د انقرې او واشنګټن ترمنځ د خرابو اړیکو تازه نښه ګڼل کېږي. ولسمشر اردوغان په دې مرکه کې وویل که اړتیا وه موږ کولی سو انجر لیک او کوریجیک پوځي اډې وتړو. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دویم شپې لپاره هم مظاهرچیانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په دغه هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران ژور سوی دی. زرګونو مظاهرچیانو پرون یوه ورځ وروسته له هغه لاریون وکړ چې بلوازد پولیسو مظاهرچیان په شدت وځپل. دوی میاشتې مخکې د حکومت ضد مظاهرو له پیل راهیسې دا تر ټولو سخت او تریخوالی ګڼل سوی دی. دغه مظاهره د دې سبب سوی چې صدر اعظم سعد حریری د اکتوبر میاشتې پر 9 استعفا وکړي. مظاهرچیان د سیاسي سیستم بدلون غواړي چې د دوی په وینا ظرفیت نه لري او اداري فساد پکې شته. دوی د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې ټکنوکراتان یې په سر کوي. د خبرونو پای
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وابورې چې د ملي جنبش سرچینې وایي د دې ډلې یاغي قمندان نظام الدین قیصری شبرغان ښار ته رسېدلی، خو د بلخ چارواکي د هغه د نیولو لپاره د عملیاتو د دوام خبره کوي. په هغو اوو ولایتونو کې چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ځنډیدلی و، په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی.
په دریو ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمیرنه خلاصه شوې. پیته رسېدلی سرپل، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
په نورو موضوعاتو کې د کونړ خلک شکایت کوي چې پاکستانی پوځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ماینونه کرلي.
ما باندې بم والوتو کانډو ګاهې دغه سرحدین کوزه کړم، هلته یې له پخه په اسمان کړه. دغه جنرالو له مخکته دې ستمه کړنه پخه کټ شوله.
په یو بل راپور کې به د کندوز تخار پر لویه لاره له امنیتي ګواښونو څخه خبر شئ. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خپرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرونې کوي. په موکړې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته، افغان امنیتي ځواکونو بیګا د شپې تر ناوخته پورې د یو غیر مسؤول وسلوال قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره په مزار شریف کې عملیات کول. د بلخ امنیه قمندان تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې قیصری لا نه دی نیول شوی، خو د هغه د نیولو لپاره عملیات روان دي. قیصری ځان بېګناه بولي او وایي چې دولتي عسکرو یې پر کور په توره شپه حملې کړي دي. خو د بلخ امنیه قمندانۍ په یو بیان کې قیصری د یو کور په غصب او پر ګڼو نورو خلکو په تیری تورن کړی دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی د مزار شریف ښار نه د امنیه قمندانۍ له مخې له موږ سره د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. بلې حبیبزی صاحب، د قیصری د نیولو لپاره عملیات کوم ځای ته رسېدلی؟
سلامونه تکاسه کاسته او د زیرو ټول اوریدونکو ته یو مسله باید اصلاح کړم چې زه اوس مهال هغه سیمه کې چې عملیات افغان ځواکونو پیل کړي وو او لا هم دوام لري، یعنی قیصری استوګنځي سره یم او دلته د بلخ امنیتي ځواکونه د بلخ امنیه قمندان او د مرکز کابل څخه راغلی د پولیسو خاصه قطعه حضور لري او د د نظام الدین قیصری د کورونو د تشریع او تلاشي چارې پر مخ بیایي. د بخښنې قانون سره څو شېبې وړاندې ما مرکه درلوده، دوی چې په دغه عملیاتو کې چې دوی ترسره کوي د نظام الدین قیصری یو کور یو فابریکا او یو باغ تصفیه شوي چې له دغو درې ځایونو څخه د وسلو او مهماتو د پوګانې ترلاسه شوي دي. په دغو د دغه عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د قیصری اووه کسان د پولیسو د قمندان په خبره چې وژل شوي دي او په درې تنه نورې ټپیان دي، او همدارنګه په پنځه دېرش تنه نور د پولیسو د ځانګړې قطعې لخوا نیول شوي دي، او عملیات لا هم دوام لري تر څو قیصری وموندل شي او د پولیسو لخوا ونیول شي.
څه ویل کیږي هلته له چارواکو سره یا له اخکلو اړخونو سره چې تاسو خبرې کوئ چې قیصری اوس په کوم ځای کې دی؟ ځکه چې مخکې له دې د جنبش ځینو سرچینو ویلي و چې د عبدالرشید دوستم د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا یو ځانګړې قطعه د ده د ایستلو لپاره مزار شریف ته رسیدلې او تیره شپه یې دای را ایستلی او شبرغان ښار ته یې رسولی. په دې اړه څه معلومات شته؟
اڅن چې د امنیت کمانډان دا مسله رات کړه چې یعنی ځواکونه به راغلي وي د دې ستلې وي بل ځای ته، دوی چې ګواکي قیصری له شاوخوا کورونو کې پر شوی وي او دوی د پلټنې چارې پر مخ کوي. خو یو بل کس دا چې ډاکټر نجیب الله هاشمي نومي یو ځان د جنبش حزب د شورا غړی بولي، په همدغه سیمه کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې قیصری تېره شپه تیر ماخام مجوزان ولایت ته منتقل شوی او هلته په منځای کې اوسیږي. نورې سچمو خبرې درلودې د دوی د حضور په بلخ کې نه تاییدوي او هم نه وایي چې دا په کومه سیمه کې دی.
بله، او حبیب زای صاحب یو خبره چې د ډیرو خلکو لپاره ښایي ډیره زیاته مبهمه وي، دا ده چې قیصری څوک دی؟ ځکه د خو مخکې یو ځل له جنرال دوستم سره چې اوس یې د ده څخه ظاهرا ملاتړ اعلان کړی هم ډیره لویه شخړه کړې وه، او حتی دا یې په مرګ تهدید کړی و، او بیا یې داسې تورونه پې پورې وو، او حتی د ولسمشر اشرف غنی سیاسی مخالفانو به ویل چې له قیصری نه د نورو سیاسی ګوندونو او مخصن د جنبش د ځپلو لپاره ولسمشر اشرف غنی استفاده کوي. خو اوس بیا د ولسمشر اشرف غنی ته وفادار ځواکونه ورزی او پرده باندې عملیات کوي، یعنی اوس دی څوک دی؟ د چا په خوا دی؟ د چا نفر دی؟ په مغه عامه اصطلاح باندې معلومات شته؟
پنځوس کلن قیصری د خواده ولایت د قیصار ولسوالۍ دی، او هلته د پخوا د پاڅون کوونکو مشر و، او له هغه وروسته بیا د قیصار امنی قمندان شو. دوه کاله د مخه دی د جنرال دوستم د ځانګړي استازي په توګه په فاریاب ولایت کې وټاکل شو، چې هلته هم بیا تورونه پرې پورې شول چې د ناقانونه وسلوال لري او غیر قانوني فعالیتونه ترسره کوي، چې بیا د ملي اردو او د ملي امنیت په ګډو عملیاتو کې ونیول شو، چې کابو شپږ میاشتې د ملي امنیت په قید کې و، او له شپږ میاشتو وروسته د لویو اعتراضونو په ترڅ کې چې د پلویانو په شمالي ولایتونو کې ترسره کړل، دی د ځینو سیاسي کړیو په منځګړیتوب بیرته خوشی شو او بلخ ته راغی. دلته په بلخ کې ستون شو. په بلخ کې پولیسو چې کوم تورونه پر ده پورې کړي دي، هغه د غیر قانوني فعالیتونو تورونه دي، د ناقانونه وسلوالو درلودل دي، له خلکو سره د اغاځي اخاذې ترسره کول، او د ځمکو غصب په همدغه تور پولیس وایي چې دوی محکمې حکم ترلاسه کړی او هڅې روانې دي چې دی ونیول شي او مرکز ته وسته شي. بل څه چې تېره شپه قیصری سره ما خبرې درلودې، ده وویل چې مخکې له دې چې امنیتي ځواکونه د تجارب واستوي او یا اطلاع ورکړي، دوی راغلي دوی په کور حمله وکړه او د دې ونیول هڅې وکړه چې د دې ځواکونو سره د مقاومت سره مخ شول. بله مسله ده ویل چې د بلخ خواني ولی ته محمد نور ته د وفادار ځواکونو لخوا د پولیسو تر حملې دمخه د دې په کور حمله شوه، چې هغه حمله په شاو ته په وطن بول شوه، او له هغه پس بیا امنیتي ځواکونه راغلل او د دې کور محاصره کومه چې د بلخ امنیه قمندان دا مسله ردوي او وایي چې یوازې په دغه عملیاتو کې ملي پوځ ملي پولیس او امنیه امنیت ځواکونه ونډه درلوده، او تېره شپه نو وخت د کابل څخه د پولیسو ځانګړې قطعه راغله او دغه چارې په لاس کې ونیولې.
بله، سوال دا دی چې اوس د قیصری اړیکې له د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم سره څنګه دي؟ دښمنی ده که دوستی؟
اوزان اختاری چې ریټي هړي کې ترنګلې دي ځکه چې په بل خلک کې وزبک او ترکمن توکم او شورا د جنرال دوستم سره خبرې درلودې تاسو منځګړیتوب له طریقې وکولای شي وساتات وکړي او دای خوشاله شي خو دغه چارې موافق نه شولې او منځګړیتوب پاسس به ونه نیول شو یا هم دولت ته ونه سپارل شو د ښایي چې دوی ترمنځ اړیکې څنګه دي او په ځینې مواردو کې د جنبش د حزب د اجرایی شورا استازی دای د جنبش حزب غړی نه بولی او دا هم ځانته د جنبش رهبر بولی ځان د جنبش رهبر بولی بین او دغه هغه سیاسي مسایلی چې د ده او د دوستم ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي.
ډیر زیاته مننه حبیب صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریالو چې په مزار شریف کې د جنبش ملی د یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نیولو د عملیاتو په اړه ورستای حل راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو ووري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس د خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د اقتصادي خبرونو اوریدو ته رابولم. ورپسې به بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکړو.
د افغانستان او المان ترمنځ د پانګونې ګډه خونه پرانستل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل دا خونه د دواړو هیوادونو د یو شمېر سوداګرو لخوا د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف پرانستل شوې. د ښاغلي نوید په خبره افغانستان له هندوستان، ایران، ترکیه او یو شمېر نورو د منځنۍ اسیا هیوادونو سره ګډې سوداګریزې خونې لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان د دغه ډول خونو پرانسته د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې اغېزمن ګام بولي. ټاکل شوی د ټاپي پروژې اړوند څلور هوکړه لیکونه لاسلیک شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وین عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل دغه هوکړه لیکونه د ځمکو د استملاک له استملاک څخه استفاده او د ګازو د ترانسپورت په برخه کې دي. د ښاغلي مطفی په خبره د ټاپي پروژې په اړه یو شمېر نړیوالو کمپنیو د پانګونې په برخه کې علاقمندي هم ښودلې ده.
بنیادهای مالی او بین المللي د تماس است. بانک انکشاف آسیایی د یو اخر علاقمندي خوش اره د بخش تمویلی پروژه نشان داده. همچنان چند بانک های دیگه هست که وام علاقمندی سرمایه گذاری در این بخش دارن. وضعیت پروژه نظر به جدول زمانی پیش میره.
ښاغلی مطفی وی دغه هوکړه لیکونه له امضا وروسته به په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پیل شي. خو اقتصادي کارپو قادر جلانی بیا وی چې د دې پروژې کار په چټکۍ سره پر مخ روان نه دی او د یو شمېر اندېښنې راپورته کړي دي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته بیا افغاني اتیا پوله، یو ایرو واتی افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل څلور افغاني شپېته پوله، یو سعودي ریال شل افغاني نوي پوله، زر ایراني تومان شپږ افغاني پنځه دېرش پوله، زر هندي روپۍ یوولس افغاني او زر پاکستانی روپۍ 515 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
خاطر پردې سوچې اقتصادي خبرونه یې واورول او سم ورزو نور راپورونو ته. د هغو اوو ولایتونو له ډلې چې پرون د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پکې پیل شوه، په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلنډشایر رئیس وایي په پاتې څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمېرنه بې له کومې ستونزې روانه ده. پر انتخاباتو د څار بنسټونه هیله مندي چې د رایو بیا شمېرنې او څېړنې پایله باید د دې باعث شي چې ټاکنیز ټیمونه قانع کړي. امید ظهیر مل له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پنشیر، سرپل او جوزجان د هغه وو ولایتونو له ډلې دي چې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پکې تیره ورځ بشپړه شوه. تخار، فاریاب، بدخشان او بغلان کې بیا بېل کوم ستونزې دا بهیر روان دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې له خپلو ټولو سرچینو په ګټې په پاتې څلور ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه هر څه ژر بشپړه کړي.
پدری ولایتونه کې زمونږ تفتیش او بیا شمېرنه خلاص شوه. په دې سره سرپل، جوزجان، پنشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
د رایو بیا شمیرنې او څېړنې بهیر د تیرې لړم یا عقرب میاشتې په اتلسمه نیټه پیل شو، خو د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د اعتراض له کبله د همدې میاشتې تر شپږویشتمې نیټې وځنډېد. خو له دویم ځلي پیل وروسته په اوو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې اجازه ورنه کړه چې کمیسیون خپل کارونه مخته یوسي، مګر د نږدې یوې میاشتې وروسته د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې اجازه ورکړي څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل کړي. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د یکشنبې ورځې راهیسې په دې اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه څارلې چې بې له کومې اندېښنې مخته روانه ده. د افغانستان پر ټاکنو د څار یو بنسټ بریا او روڼتیا رئیس بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل د رایو بیا شمېرنه باید لار پرانیزي چې معترضې ډلې د ټاکنو پایله ومني. دوای هغه راپورونه چې موږ له ولایتونو ترلاسه کړي په ښه ډول کمیسیون خپل کار پیل کړی او اجازه ورکړل شوې چې څارونکي دا بهیر وڅاري. اوس د دې لپاره هر څه روانه ده چې د ښکېلو لور یو ترمنځ کېدونکې پرېکړه د څارونکو په مخ کې او د ټولو لپاره د منلو وي. له دې وړاندې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو نیوکه کړې وه چې کمیسیون باید هر څه ژر د ولسمشرۍ ټاکنو برخلیک معلوم کړي. که څه هم د رایو بیا شمېرنې په دې بهیر کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ګډون کړی، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ورسره پریکون اعلان کړی دی. له دې وړاندې ښاغلي حکمتیار ویلي وو کمیسیون باید دا تزر محلونو د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې پر ځای د ټولو محلونو رایې له سره وشمېري او همدا ډول په هغو ولایتونو کې بیا ځلي ټاکنې وشي چې بایومیټریک دستګاوې ورکې شوې دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی یوازې د قانون پر بنسټ عمل کوي او هغه محلونه څېړي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په نښه کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه به تر 5 ورځو بشپړ شي. دا بهیر د یکشنبې په ورځ پیل شو او نن یې دویمه ورځ ده. امید زهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې په نننیو ګڼو کې تر ډیره په مزار شریف کې د نظام الدین قیصری د نیولو پر عملیاتو او د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو مطالب خپره کړي دي. د نن ورځې د ورځپاڼو مخکتنه اکرام الله اکرام کړې ده.
سرخط ورځپاڼې په مزار شریف ښار کې د قیصری د نیولو د تیرې ورځې عملیاتو ته اشاره کړې او غوښتنه کړې چې دغه ډول خپل سری وسلوال باید ونیول شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دي چې که څه هم د ملي یووالي د حکومت په دوره کې یو شمېر زورواکان او خپل سری وسلوال نیول شوي، خو ځینې تر نیولو او محاکمه کولو وروسته بیرته خوشې شوي چې اوس حکومت ته د سرخوږۍ د جوړولو لامل ګرځېدلی دي. د سرمخالی لیکوال باور لري چې زورواکان او جنایتکار د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د هیواد او خلکو سر دښمنان دي. د سرمخالی د لیکوال د معلوماتو په اساس همدغه خپل سری وسلوال دي چې د عامو خلکو له وژلو نیولې بیا تر زورولو او لوټلو ټول جنایتونه پر مخ وړي. د سرمقالې لیکوال امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې ټول غیر مسؤول وسلوال او زورواکان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. خو ویسا ورځپاڼې بیا ارګ تورن کړی چې قیصری د یوې ځانګړې انتخاباتي ډلې د ملاتړ په هدف له بنده خوشې کړی و. د ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې نوموړی وړاندې تر دې هم نیول شوی و خو وروسته خوشې شو. سرمقالې لیکونکي ادعا کوي چې د قیصری په شان نور خپل سری وسلوال په حکومت کې حاکم ټیم پیاوړي کړي او ولس یې پرې ټکولی دی. د سرمقالې لیکوال د قیصری پر ضد اوسنۍ عملیاتو ته هم د شک په سترګه ګوري او لیکي چې اوس هم د نوموړي پر ضد یاد عملیات د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په غوښتنه شوی، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور په اوس وخت کې نوموړی د ښاغلي عطا لپاره سرخوږی و. د سرمقالې په پای کې غوښتنه شوې ده چې حکومت باید وړاندې تر دې چې دغه ډول خپل سری وسلوال په یو خطر بدل شي وځپي او له پخوی باید وغورځوي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې حکومت د زورواکو او ناقانونه وسلوالو پر ضد قانوني اقدامات پیل کړي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې د افغان ولسمشر د تیرې ورځې سرګندونو ته اشاره شوی چې کورنۍ چارو وزارت ته د امن نظم د پولیسو د پخواني قومندان زمری پایخان د نیولو امر کړی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې کورنۍ چارو وزارت په وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې زیات شمېر خپل سری وسلوال یا خونیولي او یا یې لمنځه وړي دي. د سرمقالې لیکوال په بلخ کې د قیصری د نیولو په هدف د عملیاتو پایل هم د دغه لړۍ یوه برخه بللې. د سرمقالې لیکوال قیصری د ځمکو په غصب له خلکو نه په بچګیری او ځینو نورو جرمونو باندې تورن کړی دی. او هشتې صبح ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله انتخاباتي مسایلو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې څارونکي بنسټونه باید په انتخاباتي مسایلو کې د منځګړي رول ولوبوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به په دوه ورځو کې د وو ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې موضوع پای ته ورسوي، خو د سرمقالې لیکوال ویره څرګندوي چې په دې سره به ټاکنیز بحران پای ته ونه رسیږي. د سرمقالې لیکوالۍ کې باور لري چې له دې وروسته د ټاکنو د پایلو اعلان شاید ځینو ټاکنیزو ډلو ته د منلو وړ نه وي، نو په همدې اساس به ستونزې پیدا کړي. خو د سرمقالې لیکوال له کمیسیون غواړي چې سر له اوسه سیاسي او تخنیکي حل لارې ولټوي. ورسپانه لیکي په سیاسي برخه کې باید کمیسیون له سیاسي څیرو سره کښېني او دغه شان د تخنیکي ستونزو د پای ته رسېدو په هدف باید څارونکي بنسټونه د منځګړي رول ولوبوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په کونړ کې د ډیورن کرښې سره پراته ولسونه وایي پاکستاني ځواکونو د ډیورن کرښې په اوږدو کې له غځول شوي اغزن تار څخه د افغانستان لوري ته پرسونل ضد ماینونه ځای پر ځای کړي دي. دوی وایي له دې کبله د سیمې یو شمېر اوسیدونکي په تیرو څو میاشتو کې مړه او ټپیان شوي او د دوی لسګونه څاروي هم له منځه تللي دي. د موضوع تفصیل د روحالله انوري په راپور کې واورئ.
په کونړ کې د ډیورن کرخي سره د پرتو سیمو اوسیدونکي وایي له کومې ورځې چې د پاکستان پوز د یادې کرخي په اوږدو کې اغزان تار غځولې ورسره یې د کونړ خاوره کې دننه پرسونل ضد ماینونه هم ځای پر ځای کړي چې دوی ته یې ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. 12 کلنه کوچۍ چې د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي ده د ماین په چاودنه کې یوه پخه پرې شوې وایي.
کانو گاه دغه سرحدین کوزکلم هلته له پخه په اسمان کړه دغه جنرال المخکته دې ستمه کړنه پخه کاټ شوله په ما وچ کوم مال ساتو نو هغه ټول د مخسلاره زما په خمد مخسلاره ټوله یو د الله سرم د نورې سم نه ډیر زینو کې خخ کل دې ټوله ملک پنیولې د چانه په خيب ذات لري څوک مړکلن ټول مال نه مرانه مړه.
سید محمد د کوچې پلار ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت غواړي چې سیما لمینونو پاک کړي.
پاکستانی دشمن دې طرف ته بمونه راړولې زمون خاورې ته مالونه مرانه په واول تختل بزیم رانه مړې غواګانی دا ماشوم زما لور ده او دا مای بشوي ده. اته کسان چې کوم دي شهیدان کړل 200 کسان مای بین شو د پخې د 200 نو لیدلې شپک سو او سو متر دې طرف ته زمون ساحې ته را بمونه کیږي چې من پاکي موسسه پر راورته چې دا بمونه زمون د خوانه د مینونه جک کې دري کې پاتې.
د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو هم د دوی په خبره د پاکستانی ځواکونو په لاسونو خښښوي او مینونو استونزي او غواخ سره مخ کړی دي. محمد سلیم او محمد سلطان وای
پاکستان سره تریچ بم نشره دلته بمونه پراتی دي موږ د سرحدونو مالونه دي پاس په دغرون په غاره باندې به باندې وي هغه باندې واغ زمنګ هم ځکه هغه وشړی پراتی دي دغه د لاسه
سانان چې کني دا به کېول زګر دي یره بره غوا ختلې او بس مین پاسه ولا او خپته ولې دلو د سوو د بزی پاسه دي بز وګر چې کوم شپنکی دا هغه پاسه دي.
د دانګام ولسوال محمد رحمان دانش هم تاییدوي چې د پاکستان پوز لډیورن کرخي 2-300 متر دیخوا ماینونه یې چې لامل ولسونو ته مالی او ځاني زیانونه اوختی دي. خاغلی دانش ازادي رادیو ته وویل
په دغه ساحه کې چې د کوم سیمخادار غزولې ده پاکستاني نظامیانو له خانه دغه سره تقریبا 300-400 متر کې زمنګ طرف ته دغه ساحه کې دی ما د پرسونل ماین نه خخ کړی دي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته ومنل چې پاکستانی پوځیانو د غونډیتوب او لنړیوالو قوانینو سرغړونه کړی او د کونړ په خاوره کې پرسونل ضد ماینونه خخ کړي.
موږ اطلاع دم امدا دي چې دوی تلاش کوي چې د سنده د سیم دی خو خلک په تکلیف کې همیشه بمی او راکټي عملی وي او دغه لیواته وظیفه سپارل شوې ده. هم د کومندان کلور د سره خبره کړې ده چې په هغه ځای کې د ماینونو څراغ تر سترګو کېږي باید تطهیر شي د منځل لارسي تر څو د غستونځ ختم شي.
خلک وایي د پاکستانی وزواکونو د لومړی سرغړونه نه ده چې کوي بلکې له 2003 زیګدیس کال څخه په کونړ او د ډیورن کرخي سره په پرتو ولایتونو باندې توپچی بریدونو ته دوام ورکړي. دواړو خواو ته د میشتو ولسونو له یو بل جلا کولو د پاره اغزن تار غځولې او پریداسي بندیزونه لګولې چې له یادو خلکو څخه د یو بل په غم او خاده کې ګډون پاتې کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي. خپلواک سپای د لغمان ولایت لالی شنګول سوالیت خلکې د طالبانو لخوا جنگ ته شدت ورکول د سولې په اړه شکونه رامنځته کړي. دلیل کې دا یو څرګند حقیقت دی چې وسلول طالبان په افغانستان کې د امن او ټیکاو مخالف دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي که حکومت نظام الدین قیصاری له زندان نه په ضمانت نه وای خوشې کړی اوس به حکومت دومره مشکلات نه لیدلی. انصار الله حکیمی د لغمان ولایت له الینګار ولسوالۍ نه لیکي دولت باید د قیصاری په څیر ټول زورواکي د قانون منګولو ته وسپاري. عبدالسلام له کندهار ولایت څخه لیکي په کندهار کې دولت د بندیانو محاکمه پر وخت اقدام او پاملرنه د بندیانو محاکمه ته پر وخت اقدام او پاملرنه نه کوي. جاوید له قندهار نه لیکي خدای دې وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل قول وفا وکړي او د انتخاباتو نتایج اعلان کړي چې د افغانانو خاطر جمع شي. او سمیع الله حلیمی تندر لیکي سکل د پکتیا ولایت د څمکنیو له عالي لیسې څخه 122 تنه زده کوونکي له 12 ټولګیو فارغان شوي دي. دولس بجه او 1:30 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیو د انتخاباتو 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د هغو اوو ولایتونو له ډلې چې پرون پکښې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د درلن شاه مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاتې څلور ولایتونو کې هم د رایو بیا شمېرنه بې له کومې ستونزې روانه ده. پر ټاکنو د څار بنسټونو بیا هیله ښیي چې د رایو بیا شمېرنه باید د دې سبب سي چې ټاکنیز ټیمونه قانع کړي. په هرات کې پرون شپه ناوخته درې پولیس د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د هرات امنیت قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغو پولیسو د لسمې امنیتي حوزې په شاوخوا کې ګزمه کوله چې پر موټر سایکل سپرو نامعلومو وسلوالو ډزې وکړې. پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه بریدګر هم وژل دي. په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د نه کارولو کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان په دغو دوو سرحدي ولایتونو کې ورځنی کاروبار تر ډیره په پاکستاني روپیو چلیږي. د ترکیې دفاع وزیر وایي ترکیه د ناټو مهمه متحده ده او له دغه دفاعي تړون څخه د وتلو اراده نه لري. خلوصي اکار د خبره په دوحه کې پر نړیوال امن عربلل سوي کنفرانس ته پرون وکړه. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دوهمې شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په دې هیواد کې د سخت اقتصادي ستونزو له کبله سیاسی بحران ژور سوی دی.
زما رایا، زما حق. د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم. ل ازادي رادیو څخه زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خراغلاس. که څه هم یو شمیر ټاکنیز ډلې وای د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی قانوني غوښتنې نه دی پر ځای کړي او اړتیا ده چې د قانون لمخې کارونه مخ ته ولاړ شي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو له اعلان په درشل کړي. نن په خبرونه کې په همدې غږیږو چې د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان ستونزه کمولی او که زیاتولی شي. آیا د قانون لمخې کمیسیون تر هغه چې ټاکنیز لوري قانع نه کړي او تر خوا د ټولو ولایتونو د پایلو موضوع یو اړخیزه نه شي، د لومړنیو پایلو د اعلان حق لري؟ زما میلمانه دې په دې بحث کې د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټ یا اتوا اجرایي رئیس ښاغلی حبیب الله شینواره، د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ویان ښاغلی فریدون خوزونه، او د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم ویان ښاغلی جاوید فیصل. یادونه کوم چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه مو هم غوښتل څوک له ځان سره په خبرونه کې ولرو، خو د ژمنو سره سره څوک دې بحث ته حاضر نه شول. خوزو صاحب، زما لومړۍ پوښتنه له تاسو، تل مو ویلي چې پایلې نه منئ، دغه د نه منلو دلیل څه کېدی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو فیصل صاحب او د رادیو درنو اوریدونکو ته. موږ د کمیسیون سره په هر پړاو کې همکاري کړې وه او پر کمیسیون مو اعتبار کړی و او کمیسیون سره مو متقابل همکاري درلوده د قانون په چوکاټ کې، او کوښښ مو وکړ چې دا پروسه، چون یوه ملي پروسه ده، مهمه پروسه ده، دا باید په ښه شکل ترسره شي. تر هغه وخته چې دوی لامل د دې نه شول چې زموږ اعتبار پرې خدشه داشي، موږ ورسره همکاري کوله. متاسفانه چې کمیسیون ځینې اقدامات د قانون خلاف تر سره کړل او د دې باعث چې نه یوازې زموږ بلکې د اکثریت یا بغیر یو ټیکټ څخه د ټولو ټیکټونو اعتبار په زیانمن شو او یا صفر تر راغله. د افغانستان خلک په مقابل کې ودرېدل. تاسو وینئ چې دا اوس په ولایتونو کې د افغانستان خلکو د کمیسیونونو دروازې تړلې دي. په سراسر د افغانستان کې تظاهرات جریان لري. په یو شمېر ولایتونو کې ترسره شول، په یو شمېر ولایتونو کې به کېږي. دا ټول د هغو نه سنجول شوو او غیر قانوني پرېکړو له امله و چې کمیسیون وکړي. زیر دلایل وایم، کمیسیون مخکې دې چې سقف د رایو معلوم کړي او سقف د صندوقونو په تفکیک د محلاتو معلوم کړي، دوی بیا شمیرنه ته ولاړل. در حال کې بیا شمیرنه موږ شکایتونه ثبت کړي وو د شکایتو په کمیسیون کې، د هغوی د فیصلې له مخې او خپل د ځینو محلاتو چې کمیسیون فیصله کړې وه. مګر کمیسیون مخکې دې چې پاک او ناپاک رایې جدا کړي، دوی لاړل تفتیش ته چې دا یو پروسه ده چې خلاف د قانون ده. هر هغه رایه چې بدون د بایومیټریک وي هغه قابل د اعتبار نه ده. دا هم د کمیسیون فیصله ده او هم د طرزالعمل او د قانون حکم دی. هر هغه رایه چې بایومیټریک نه دي، 2403 محلونه چې دوی اوس تفتیش لاندې نیولي دي یا غواړي تفتیش کړي، هغه هیڅ نو بایومیټریک معلومات نه لري. تاسو د دوی یو سل اوومه فیصله وګورئ، په هغې کې هم دوی ویلي دي. دویمه مسله د 1,200,000 رایه ده. در ملوک شرکت په وضاحت سره ویلي چې 1,200,000 رایه خارج تایم دي، هغه تایم چې قانوني تایم د رایه په ورکولو پر ورځ سهار د 9:00 بجو پورې د رایه ورکولو تایم دی. دینه مخکې د دینه ورسته هر رایه شوې ده باطل ده. 1,200,000 رایه دا د در ملوک سیستم نه قبلی، هغه په قرنطین کې چولې دي او د دې لپاره هیڅ نوې قانوني مبنا نشته چې د رایه واقعي دي. سره دې چې دوی ټینګار دا کوي چې دا رایه بایومیټریکي دي او در ملوک هم چې دا بایومیټریکي دي. اما ځینی عربي د سړي چې هغه بایومیټریکي وي ما خلاف د طرزالعمل وي، خلاف د قانون انتخابات وي. دریمه فیصله یا دریمه مورد مونږ د جی پی اس مسله و. یعنی هر د قانون مخې هر هغه محل چې خپل اصلي ځای څخه بي ځای شو وسی هغه رای باطل ده، ځکه هغه د زورمندانو لوري، د مقامات لوري، د هر چا لوري چې خپل کورون ته وړل شوی دي، دولتي اماکن ته وړل شوی یا غیر دولتي اماکن، دا رای باطل دي ځکه چې هلته اعمال نفوذ شوی دی. په دې اړه هیڅ نوې معلومات مونږ ته کمیسیون نه دی راکړي او کمیسیون اوس فیصله اوس داسې مونږ ته وایي چې اول خو یې نه منله، بیا اوس وایي چې دا خو جی پی ایس په الو کې نشته. په داسې حال کې چې هغه قرارداد چې د تدارکات ملي ادارې او د درملو او د کمیسیون ترمنځ کې په هغه کې دا واضح ده. مګر دوی په عین زمان کې دا فیصله وکړه، په هم زمان کې دغه افراد په حضور کې دوی تفتیش شروع کړ. هغه خلک یا هغه شخص چې په تقلب او تخلف کې لاسرسي ولري څنګه په غیبه بیا تفتیش کوي؟ دا ټول موارد چې موږ ورته ویل کوم څه په اړه موږ تاسو ته ځواب
نه کوم. دا دغه ټول اړه
ترغی چې دا رائے پاک نشي، ترغی چې دا رائے پاک نشي
صحیح.
یا دای چې د 1,200,000 په اړه موږ دوی ځینې دلایل ویلې، دا اوس تقریبا 100,000 دزګاوی دي، پرې کې هیڅ نه و غنښته.
خو کمیسیون ساسي دي هرې نیوکه ته یو جواب لري. د 1,200,000 رایو په اړه باندې چې بایومیټریک رایې دي، خپل درملو کوم چې دا بایومیټریک دی او ټایم کې مشکل ده، هغه ته د کمیسیون دلیل تاسو روخانه دی وایي چې سایت د سیټ په برخه کې مشکل و چې وخت نه دی مشکل. یو دلیل، بل دلیل د 1,200,000 کسانو معرفي کول دي چې تاسو وایي راشمیر نه کې ګډون کړي. کمیسیون د دین اوړاندې دغه پروسه معرفي کړي و، ماده دین نه داسې نیوکه کړې وه چې راشمیر نه دی نه پیلېږي، وو ولایتونو کې منع ګرځولې واست. په داسې حال کې نو بیا فکر نه کوئ چې یوه برخه خو تاسو ته خپله راګرځي.
15 مورد مطرح کړي وو چې یو مورد مانه پاتې شو، هغه د تکراري عکسونو مسله وه. او دا څه وخت اعلان کړل؟ په هغه ورځ اعلان کړل چې موږ دوی سره یو ګډه ناسته درلوده. ستاسو د اکشمې پر ورځ، د اکشمې پر ورځ ناستې فارمټ پاړم چې متاسفانه یو ډېر ناسم فارمټ وو. د داسې یو ناستې غوښتونکي او پکې د حضور طرفدار نه وي چې هغه یوازې تشریفات اوسي.
موږ
د حل لارې لپاره، ځکه د افغانستان پروسه ده، ملي پروسه ده، د افغانستان په خلکو باندې.
فیصل صاحب، ساسې ډلې په ضرورو باندې ټینګار کړی دی چې پایلې باید اعلان شي. لومړنۍ پایلې د دغه پایلو د اعلان سره لیوالتیا په داسې حال کې چې خوګانی موجود وي څه شی دی؟
تشکر. د پایلو اعلان د پروسې اړتیا ده او د حالاتو ضرورت دی او د قانون پیشبینی هم ده. په قانون کې دې ته پیشبینی شوی ده چې د افغانستان خلک به راوځي په یوه ورځ برای ورکوي. منظم وخت ټاکل شوی دی چې په هغه موده کې به کمیسیون رایې حسابي خپل کار به تکمیلوي او د خلکو د رایو پایله به اعلانوي. متاسفانه چې کمیسیون ونه کولای سوه چې څوپلا خپل محل وي چې ځانته یې ټاکلی و د هغه مطابق مخته ولاړ شي. او موږ په داسې حالت کې یو چې د سولې پروسه په مخ کې لرو، اقتصادي اولویتونه لرو، ملي اولویتونه لرو، د مهاجرو په ارتباط ستونزې لرو، امنیت مو بدون له شکه چې د ستونزو سره مخ دی. په دغسې حالاتو کې مهمه ده چې ژر تر ژره نوی حکومت تاسیس سي تر څو د خلکو له اړتیاو سره سم وکولی سي چې کار وکړي، مخته ولاړ سي. تاسې هغه بله ورځ د کمیسیون سره په غونډه کې هم ولیدل چې ټولو سیاسي احزابو، ټولو خلکو غیر له یوه مشخص ادرس څخه ټولو غوښتنه وکړله چې د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي. یعنې د ټاکنو د پایلو د اعلان غوښتنه نه یوازې دا چې یو قانوني بحث دی، نه یوازې دا چې ډېره شدیده اړتیا ده، بلکې د ټولو خلکو غوښتنه ده. او په هغه ورځ په هغه غونډه کې کوم بحثونه چې وسوه، شریکان ټول د هغې غونډې هغه د انتخابات د پروسې شریکان وه. د انتخاباتو پروسه د یوه یا دوو سیاسي ټیمونو یا ټاکنیزو ټکټونو ملکیت نه دی. انتخابات د افغانستان د فرد مربوط کیږي، د هر هغه چا مربوط کیږي چې راوتلې وه، رایې وړې وه. بینان ټولو حق درلودلی چې هماغه ورځ په هماغه ځای کې واوسېږي، له کمیسیونو څخه وغواړي چې مشکل د هغې کن په کوم ځای کې دی. او کمیسیون اړ دی، کمیسیون مسؤول دی، دوی ته خلکو وظیفه ورکړې ده، قانون وظیفه ورته ورکړې ده، حکومت ورته ورکړې ده، او نړیوالو ورته ورکړې ده. توقع مو ورڅخه همدغه ده چې دوی ټاکنې د قانون په رڼا کې مدیریت کړي. د ټاکنو کمیسیون که غواړي چې تشویشونه راپکې ښه بحث دی، اما د ټاکنو کمیسیون تشویشونو په رافه کولو کې تر هغه ځایه مخته نه ځي چې بالاخره سولې شورا کارونه دوی پیل کړي. د دوی کار دا نه ده چې دوی مذاکره وکړي، مذاکره وکړي، مذاکره وکړي. قانون سته، لوایح سته، او وظایف یې مشخص دي. د هغو په رڼا کې د فعالیت وکړي، مخته دی ولاړ سي. موږ وایو دولت ساس په دې باور دی چې مهمه ده چې په دې پروسه کې د ټولو شریکانو تشویشونه رافه سي. هغه به یو ایډیل حالت وي، د افغانستان په خیر دی، او د راتلونکي لپاره به موږ ته ستونزه نه پیښوي. اما که چیرې کمیسیون دې نتیجې ته رسیږي چې موږ رسېدلي د افغانستان خلک رسېدلي دي چې بالاخره قناعت نه کیږي، قناعت نه حاصلېږي، یا بحث همدا دی چې که زما په خوښه وو قبول دی، کمی په خوښه نو نه قبلوم، نور نه اضافه اړتیا نشته چې دغه پروسه نوره پسې وزنډي.
پر تاسو باندې بخنوان فیصل صاحب نیوکه ډیره زیاته کیږي هم په ځانګړي ډول باندې ثبات او همبال نه ډارې لخوانه چې کمیسیون سره یو ژبه یاستې، یو خلوا سره یاستې، په کارونو کې لاس وهنه کوي، سیاسي تر فشار لاندې دي چون په قدرت کې دی سیاسي ټیم. نو له همدې کبله غواړي چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. ستاسو ځواب دی غوښتنو پوښتنو ته څه دی؟ دی نیوکو ته
څو مسایل دي. څو شر موږ همیشه او یو دا چې کمیسیون مستقل کار نه کوي. یو بل دا شیاورو چې د کمیسیون غړو ته دولت ساز پیسې ورکړي دي، دا شیاورو چې د یوناما مشر ته دولت ساز پیسې ورکړي دي، دا شیاورو چې مستقیم د کمیسیون په کارونو کې مداخله کیږي. اما تر اوسه پورې د دغو دوستانو له ادرسه موږ د هیڅ شي په ارتباط یو ثبوت پیدا نه کړلی چې ووایي چې په کوم کار کې دولت ساز چیرې د کمیسیون فعالیت کې مداخله وکړه، چیرې دولت ساز کوم سیاسی ادرسته یا خپل د ټاکنو د کمیسیون و کمیشنرانو ته یا د شکایت د کمیسیون کمیشنرانو ته چیرې د څه شي تطمیع یا پیسې ورکړلې، چیرې د یونامه مشر ته دولت ساز راغلی و پیسې ورته ورکړلې. بینان ثبوت نسته، یوازې دغه بحثونه تر تور لګول پوری محدود پاتې کیږي. نو زموږ ته وکړو د دې پروسې د یو شریک په توګه همیشه دا و چې راځي موږ پر نهادونو باندې باور کولو ته کار وکړو، راځي موږ خلکو ته دا وښیو چې ملي نهادونه سره له دې چې په کار کې به 100% دقیق نه وي، څه ناڅه ستونزې به لري، اما پر دوی باید اعتماد وسي، دوی ته اجازه ورکول سي چې کار وکړي، او دوی سره کار وسي چې کارونه د راتلونکي لپاره بهتره سي. د کمیسیون په ارتباط شکونو ایجادول له هیڅ سره مرسته نه کوي. فرضاً سبا یو بل ټکټ راځي کټون کې کیږي، اما که سره اوسه د فرهنګ باب کیږي چې څوک کټون کوي نو هغه دې راځي او پایله دې نه مني، سبا دا ټول ته تاوان کوي، سبا دا افغانستان ته تاوان کوي. نو مهمه ده چې پر نهادونو باندې باور جوړولو ته کار وسي، مهمه ده چې قانون ته احترام وسي، او مهمه ده چې د نهادونو سره مرسته وسي. دا بحث تصفیه کې که دوستان بیا هم وایم راضي نه وي، بالاخره د تصفیه څوک وکړي؟ پر کمیسیون باور نه لري، پر درمالوک باور نه لري، پر یونامه باور نه لري، پولیس متاسفانه بدنامه سو په دې پروسه کې ناکه پناکه باندې، اردو په دې پروسه کې ناکه پناکه باندې بدنامه سو. بل اخیره د اسمانه څخه موږ ملایکی راولو چې راسي د پروسه تصفیه
کوي
کمیسیون باید وکړي در ملګری
کړو غوډي باور خیر سی وس خوځون صاحب څوک فیصله وکړي پر کمیسیون ستاسو باور نستا پر در ملوک تاسو پښتنه راپورته کړه امنیتی او دفاعي ځواکونه تاسو تر پښتنه لاندې راوصل ثواب بل اخیره څه دی
زه فکر کوم دا شبي بحثونه دی اصلي بحث دا دی چې موږ د قانون لمخي ځینې موارد باندې ادعا لرو که دوستان د دې پروسې رد وای نو باید په قانوني او په تخنیکی لحاظ وای نه دا چې موږ عاطفي بحثونه مطرح کړو په دې شک نشته چې موږ وطن له بحراني وضعیت سره مخ دی دلته یو څوک و هغه ونشو کولی چې دا وطن اداره کړي په همدې خاطر باندې موږ نن د دغسې یو وضعیت شاهدان یو اما زه فکر کوم چې بحث تخنیکی دی او بحث حقوقي دی نسبت دې ته چې موږ راشو او عاطفي بحثونه مطرح کړو تر اوسه د ګټې او تاوان بحث دلته مطرح نه دی سره دې چې مطمئن یو چې ټاکنې د پاک رایو پر اساس ګټونکی لري او په لومړي دور کې خلاصېږي مګر دا فرق د کمیسیون ته موږ بحث د هغو رایو پر اساس د چې هغه تقلبي دي هغه خیالي دي او هغه توري رایې دي چې سیستم ته متاسفانه واردې شوي دي یا واردې زمونږ بحث پدې دی او زمونږ بحث پدې دی چې څنګه کولای شو چې په ټاکنو کې شفافیت تضمین شي او ټاکنیز عدالت تضمین شي ترڅو نهادینش په افغانستان کې انتخابات او نهادینش په افغانستان کې د دیموکراسي چې لا ډیر کم کولای کیږي چې موږ په افغانستان کې دا تجربه کوو د دې لپاره یو ځینی لار ده چې د متقلبینو لاسونو نور له دغه پروسو څخه لاندې شي موږ باید سالم رقابت تر شو سالم رقابت د قانون پر اساس او د اصول پر اساس باید هغه مخته ووزو هر هغه څوک چې د دې ټاکنو په پایله کې د برالې وونو شجاع
کمیسیون یو خبره خو ځکه یو خبره اجازه راکړي چې د پښتنو کمیسیون تل باور کوي چې د رایو بیا شمیرنې او تفتیش ته اجازه ورکړي ترڅو دوی وشي کولای چې پاک او ناپاک رای سره جلا کړي او بل اخر د پاک رایو هغه سقف سم جوړ تاسو ته مخ کړي
زه وایم چې پاک رای دوی څه شته وي قانون حکم کوي چې هر هغه رای چې باطل ده هغه باید باطل شي لکه ولا کړه رای چې لاړې باطل
ده بله
تفتیش طرز العمل د تفتیش بشمیرنې او ابطال انتخاباتو د دیال صنعت نیم کال درس مشر انتخاباتو درې مخ او سلورم باندې وای هر هغه رای چې فارسی د چیز به ویم ورق رای دارای تصدیق بایومتریک تصدیق آن خارج از وقت رای دی چاپ شده باطل است د موږ نه وای دا طرز العمل وای باندې دوستان مراجعه کولیش باندې طرز عمل په اون بخش کې وای چه رای دهی برای انتخابات رئیس جمهوری با ساعت 7 آغاز شده با ساعت 3 ادامه پیدا میکنه الی که کمیسیون
وقت تمدید در تا 5 بجه
دا طرز عمل څه وای اوس دوستان وای چې نه دا یو لکه 2000 رای دا قانونی دی نو مونږ ته د دې یو ماده پیدا کی د دې قانوني بحث ته ولته وکي حقوقي بحث وکي چې دغه حقوقي قانوني مبنا پر بنسټ باندې دارای سیدی چموږه مومونو تر اوسه هم کمیسیون ته وایو موږ دا تاسو طرز لمنونه دي دا تاسو قانون دی او دا تاسو اصول دي چې تاسو وځ کړی
خود کمیسیون جواب د تدا دی چې دغه په همدغه وخت کارول شوی دغه راي اما متاسفانه د بایومټریک دزګا وخت غلط ثبت شوی
نو دا خو زما مشکل ده
دا دغه کې دي
دا زما مشکل ده ګوره قانون اشتباه نه مني قانون اشتباه نه مني دا وایي چې دا په همدغه وخت کارول شوی دی موږ ته دلیل وایو په کوم اساس باندې دا ته څه مطمئن شې دا د کارول شمې دي
خو حال کې چې بایومټریک دزګا کې تصویر سب دی په بایومټریک دزګا کې هر څه زید محل معلومیږي ریزلټ شټ معلوم دی
موږ دغه ویډیوګان هم لرو چې کمیسیون شکایت ته مسپارلی چې بایومټریک اخیسته کور په کور ګرځي په خځو نور باندې د بایومټریک دا 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 بیا دا
د څه شکایتونه اساس نور مخالفینو ثبت کړي دي مو البته اساس نور
ثبت کړي مو دي موږ وایو چې تر اوسه خو دغه یو لکه 2000 رای معلوم نه دي چې دا چا دي که چا تقلب نه کړي ول د شفافیت طرفداري نه کوي ول نه راځي لمن مخ کې به تاغوي ویلوي چې هر هغه راج د قانون مخ کې باطل ده غبط او زی سیستم نه ممکن داس مونږ راي وي ممکن دغه پتیار سه وسی ممکن د لاش سه غنی وسی ممکن د بل چا وسی مخ ته مهمه د پروسې شفافیت ده نه دا چې د اشخاص او د افراد او د ټیمونو بحث وي مخ راځو په شفافیت د انتخاباتو باندې ټینګار کوو او موږ راځو د پروسې په ټاکنیز عدالت په تضمین باندې بحث کوو د قانون او د طرز لمنونو په تضمین او پر عادت باندې بحث کوو موږ بحث د ګټ د تاوان دلته نشته موږ وایو چې دغه رایه چې یو لکه 2000 خارج د ټایم د خارج د ټایم د قانون د او طرز لمنونو د حکم کړی د قانون د حکم کړی دا باید باطل شي
خو سه فیصل صاحب د هغه طرز لمنونو د ټاکنو قانون لمخي مخکې لدی نشي تاسو د پروسې ته داخلي ګرځمنتیا خای ټولې ټاکنیسې ډلې چې تاسو ټول پکې شامل یاستئ، نو هغه طرزالعملونه کې چې خوازون صاحب ورته اشاره درلوده دغه موارد روښانه، نو خانه ته فکر کوئ چې تاسو هم راشئ دغه لوري ته او سره ووایئ چې بالکل سمه ده راځئ چې حد اقل د طرزالعمل او د قانون پر اساس باندې تور او سپینې سره جلا کو مخکې لاړ شو.
موږ خو دا اوله سره څخه همدا بحث کوو، موږ پرون هم وویل نن هم وایو سبا به هم وایو چې راشئ چې قانون ته مراجعه وکړو. قانون څه وایي؟ په قانون کې لسمه ماده د ټاکنو د قانون وضاحت لري چې هر څوک چې په دې پروسه کې مداخله کوي، مستقیم یا غیر مستقیم د ټاکنو د کمیسیون په کارونو کې مداخله کوي، هغوی مجرمین دي. د ټاکنو د قانون اتمه ماده وایي چې د رایو تفتیش د کمیسیون له صلاحیتونو څخه دی. بینن که څوک یې نه ورته پرېږدي، دا د قانون نقص کوي. ولې نن په وو ولایتو کې باید د کمیسیون دروازې بندې واوسېږي؟ موږ نه وایو چې دا رای باطل کوي، دا مشروع حساب کوي، دا صحیح دی، دا غلط دی. هر څه چې کمیسیون وایي، کمیسیون پوهیږي ځکه د هغو کار دی. موږ د دې پروسې یو شریک و، مدیریت د کمیسیون سره دی، مدیران د کمیسیون خلک دي، موږ نه یو. داسې نه شي کېدلی چې که زما لپاره کوم شی د خوښې وړ و، هغه هم قانوني دی، هم په لایحه کې شته، هم مسؤول دی او هم روا دی، اما که زما په ګټه باندې نه و، هغه په لایحه کې مشکل شته، هغه نشته. اوس دا تورې و سپین رای څنګه سره جلا کوي؟ بیا هم زه وایم، زما هغه سوال دغه دی چې دا څوک سره جلا کوي؟ لطفا فرضاً دا 1,200 تاسې بتلوي، دا څوک بتلی کوي؟ دا خبرت کمیسیون
مرجع معلومه ده، ولیک
خو دا نه وایي که تاسو پرې ولا کوو د اجزره باندې سوال لري، دا باید څوک تصفیه کړي چې دا صحیح دي که غلط دي. خو در معلومه باید وکړي او کمیسیون وکړي. هغوی چې کم څه وړاندې کوي، وایي چې دا د مسائل دي، دا د سیستم بحث دي، دا د قانون بحث دي، پر هغه څوک توجه نه ورته کوي. دا قانوني بحث مشروعیت نه مشروعیت د کمیسیون کار دي چې څه وکړي. موږ د پروسې د یو شریک په توګه توقع مو ده چې نتیجه اعلان کړي. وروره که یو ټیکټ 200% موړي دي، هغه اعلان کړي. که یو ټیکټ 0% موړي دي، هغه اعلان کړي. دا چې هر څو غټون کې دي هغه مهمه نه ده. مهمه ده چې پروسه د قانون پر وړاندې کې د ټیمي خواهشاتو څخه د باندې تصفیه سي، فیصله سي، او خلک بل اخره خپل رائے باندې وپیری چې نتیجه په کم ځای کې ده. که واقعا له دوستانو سره غم د شفافیت وي، او دا نه وي چې غیر شفاف رائے به له پاک رائے څخه جلا سي، ولې په ولایتو کې اجازه نه ورکوي؟ و ولایتونه کومې صحیح دي؟ اماغه صحیح دي چې باید په ډېر احتمال سره د یو مشخص ټیم د رایو مراکز وګڼل شي.
چاغه سوسیال لیست او هم پالنه
او مرخپل په همدغه ولایتو کې شکایتونه ست کړی چې لوی درغلی سوي ده، په پراخه پیمانه درغلی سوي ده. درغلی تصفیه خو بیا وایم چې کمیسیون کوي، د مالوګه کوي. تاسو وګورئ نه پرېږدي څوک د ډانګ سره راوتل دي، څوک توپک سره راوتل دي، څوک د لرګي سره، څوک د ډبرې سره راوتل دي. پر امنیت ځواکونو باندې هم وار کوي، کمیسیون ته اجازه نه ورکوي چې لاړ شي کار وکړي. بل اخره څه شو سي؟ هغه د دوی وړاندیز څه شې دی؟ یوازې دغه وایي چې دا شی باطل کی، بیا موږ مخته ځو. فرضاً دا شی باطل سو، سبب یې راځي چې دا هم خاينه منو، بل سبب راځي چې دا هم نه منو. مهمه ده چې پر نهاد باور وکړو، نهاد اجازه ورکړو. که یو دریم غړی ورته معلومه ځکه چې خونونه پر یونامه باور لري، نه پر درمالوګ، نه پر کمیسیون، نه پر امتیاز وکړو. که یو بل اداره پنځم غړی وش پر جمغړی اداره ورته معلومه چې کاولای شي دغه بحث تسویه کی، راغدي وشي پیشنهاد کی مرور سره ولاړ، ځکه مستقبل اخیره د قانون تطبیق او درایو اعلان هغه مهم دی، هغه چې هر چا په نفس یې مهم نه دی، فقط دا چې پروسه فایده ورسې.
خوځون صاحب، یو بل مرجع شته چې هغه د افغانستان د ټاکنو شکایتونو کمیسیون دی. کته سي په ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې باور نه لري چې وایي 1,200 رای او 1,200 رای چې ساسي، البته هغه څه چې ساسي سیالان وایي چې فرمایشات دي، ځکه چې دا ساسي لقواک او وختونو ډیره پورته خبره ده چې باید کمیسیون ته وایي چې 200 رای باطل کی، 200 رای باطل نه کی. دا د کمیسیون لپاره کړنه ده. فکر نه کوي چې اساسي او حل لار دام کې د شي چې تاسو خپل شګاتونه په ټاکنو شګاتونو کمیسیون کې درایو شمیر نو څه ثبت کړي او مخکې لاړ شي.
اول خو د شکایتو درج او ثبت د خپل پروسیجر لري او خپل وخت لري. کله چې لبرلی نتایج اعلان شي، لغې ورسته بیا دوی زی الته شکایت ثبت دی، ته درې ورځې پورې 15 ورځې کې رسیدګي ورته کیږي، دا پروسه داسې دوام لري. ځینې تصامیم دي چې هغه د کمیسیون صلاحیت دی، د کمیسیون د انتخاباتو صلاحیت دی، او کمیسیون د انتخاباتو باید مخکې لوي چې تفتیش او پروسه تلل شي، دا باید سقف واقعي معلوم کی. زه فکر کوم کې دا دلیل نشه کېدی چې کمیسیون یا کمشنران یا ځینې اشخاص او افراد د کمیسیون چې یو قانوني بنسټ د دې څخه په ناوړه استفاده سره هغه څه چوکي موږ باید غلی پاتې شو. دا دلیل نشه کېدی چې وس 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 خلق داسي وای چې ته په ولسمشر نیوکه ځکه نه کې چې دا سکی ولسمشر دی وزیر باندې اعتقاد مکه ځکه چې دا وزیر دی تا د افغانستان د خلکو حق دی چې هر هغه کړنه چې خلاف د قانون وسی د افغانستان خلک د بیان د ازادۍ مخه حق لري چې خپل نظر اظهار کړي مو کمیسون ته د دوی د طرز عمل مخه مادي ته قانون د طرز عمل ورته یې خېدی ورته مې چې دغه اساس باندې تاسو شې تاسو ولر چې په غونډه کې د یکشنبه پورس دانشیارو منل ستا په حضور کې ومنل چې موږ مجبور یو موږ مجبوریت درک قانون مجبوریت نه مني قانون عام دی د ټولو خلکو لپاره دی او استثنا نه لري زه فکر کوم چې که فکر وشي چې دوستان د قانون د حاکمیت غوښتنه کوي بیا به ښکاره دلیل دغه وي زه کوای چې دا یو کاپی اسناد شوای چې موږ په خلاصه دولت وکړي د دوستانو په خدمت کې ورکوشتي ولولي هر ځای کې چې دوی په قانوني مبنا باندې زموږ اداره د ولې شي موږ حاضر یو چې وای منو
فیصل صاحب اوس د دوی غوښتنم قانون د چا عملی شي تاسو غوښتنم دا د چا قانون عملی شي بل اخر ټکر څه شي کړي ټکر ولې رامسته شوای
زه فکر کوم دا سوال ډیر واضح دی زموږ غوښتنه د قانون تطبیق دی او نورې غوښتنې چې موږ یاري متاسفانه هغه د قانون مخنیوی دی مخکې ویل چې کمیسیون باید د قانون د وتیعي مادې مطابق بیا شمیرنه وکړي دا صلاحیت دی او تصفیه هم خو موږ ټوله غواړو که نه چې پاکې سي رایي د ناپاکو څخه جلا سي نو دلته که څوک اجازه نه ورکوي د کمیسیون دروازې بندوي دا خو د قانون خلاف عمل دی قانون مثلا وایي چې تاسې مظاهره وکړي لاریون وکړي د مشروع او قانوني اهدافو لپاره دلته خو یو مشروع هدف نهسه لاریون کېږي دا غیر قانوني نه دی د لسمې مادې مطابق د کار چاکرو په کار کې مداخله ورو غیر قانوني ده دوی کوي دا جرم نه دی دا غیر قانوني فعالیت
کوم فیصل صاحب زګیرا او خپل فرصت پوښتنه مې وزای کوم چې وز دغه د پایلو اعلان د غستون زبره کم کی او کوي ډیر کی
یو شی فقط وره پر کمیسیون یو ماچ اول دا کمیسیون ټول په پویو تکراری بحث هم دی خو بیا هم شته چې باید وسی خلک ووري کمیسیون اشرف غنی نه دی راوستلی نه من هيسته جمهور رئیس نه من هيسته یو کاندید هغه د کمیسیون پر اتاک کې نقش نه درلودلی الا دغه نقش ټول نور نمندان درلودلی او احزاب درلودلی هغه محمد اشرف غنی درلودلی یو وای ورای چې نور اتلس کاندیدان ور کولای شوی ولس کاندیدان محمد اشرف غنی د یو کاندید په توګه باندې د کمیشنرانو پر دور کړی دی او بخښي بل د کمیسیون کار معلوم دی کمیسیون و نفر غړي لري فیصلې په اکثریت او په اقلیت باندې کیږي فرض کړئ په کمیسیون کې یو نفر د یو چا سره ولاړ دی و نفر خو نه دی ورسره کمیسیون راځي او فیصله کوي په هغه کې شپږ نفر تایید رایه ورکوي چې دا تایید ده یو نفر چې موږ ته معلوم دی او رسنیو ته معلوم دی او خلکو ته معلوم دی چې هغه د یو مشخص سیاسي آدرس سره خواخوږي لري هغه راځي دا شی نه مني اما هغه څه چې له هغه ادرس څخه په فیسبوک کې راوځي سبا د یو بل سیاسي ټیکټ په رسمي اعلامیه کې پسې راوځي چې موږ دا دغه شان غواړو که دا نه کېږي نه منو دلته د دې مسایلو څخه معلومیږي چې د چا واقعا غوښتنې قانوني دي څوک واقعا قانون ته او نهادونو ته او استقلال ته د نهادونو احترام کوي او څوک یوازې دغه خپل ټیم لا درسه څخه قضایا او ته ګوري کې په خیر وي منی کې په خیر
نه ډیره مننه فیصل صاحب
نو درایو اعلان باید وسی ارتیا ده او درایو اعلان په افغانستان کې د سیاسي ثبات د سولې پروسه کې د ویښه ولسی نمائندګۍ او د اقتصادي پراختیا سبب کیږي
خو ساسي برعکس بیا د ثبات او همپالنې ټکنیزه ډله وایي چې درایو د پایلو اعلان ثبات لمنځه وړي سولې پروسه ټکنه کوي او بحران رامنځته راوړي نو د دې ټول هغه ورسته برخه چې تاسو ورته رسیدي خو ځو سب د پایلو اعلان په صورت کې هغه څه شي
څه فکر کوم یوازنې حل را باندې لومړی فکر وکړو دوستان که خپل ذهني خیالات محدود کړي او خپل ذهني خیالات څخه راوځي هغه څه چې واقعیت دي هغه تر شو زه فکر کوم دا به موږ سره مرسته وکړي او حل را یوازنې دا چې موږ د قانون تطبیق برگشت به قانون ته باید وشي که چیرې قانون ته برگشت نشي قانون ته برگشت پس معنا د یو لکو 2000 رای چې در ملک ویری د ما مخې تاسو ته ویل چې تر زرمن مخې دا نه په یو ځای کې شپږ وو ځای کې دا راغلی چې دا باطل دي مخې له وخت خارج د ټایم مسله خلاص ده یو لکو 2000 شپږ سو دیش رای په اړه چې دوی هیڅ نو معلومات نشته نو کمیسیون سره نه له موږ سره نه له نور کاندید صاحبانو سره تدیر په اړه باید تصمیم ونیول شي او دا تصمیم باید د کمیسیون سره د کمیسیون باید ونیسي مګر یو تصمیم مستقلانه خپلواک او له هر ډول زور او فشار او تطمیع کول نه پرته کمیسیون به دا اشتباه ونه کړي چې د رایو له پاکولو پرته دوی لاړ شي اعلان ته هر نوع اعلان د افغانستان خلکو ته ټاکنیزو ټیمونو ته بغیر له یو ټیم څخه دا د منلو وړ نه دی او دا به موږ بحران سره مخ کړي کمیسیون و دروازې تړل شوي دي منتظر دی اوسی د سلور دیرش ولایتونو و همدارنګ به داسې مدني قانوني او سولمیز اعتراضونو باندې بلاس پورې کوچی به کمیسیون د پاره جبران سخت دی.
ډیر مننه خوزون صاحب او فیصل صاحب لتا دوړو نه چې استډیو ترا لای زی یادونه کوم چې د ټاکټو خپلواک کمیسیون څخه هم غوښتنه کړې و چې بحث کې حاضر شي خو را نغلل او خغل شینواره هم تر دم غړي پورې بحث ته راونه رسید خبرونه هم دغلطه پات رسیدي پاکاله بمال
زما رایا زما حق
نیوان دغه سوادي مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو